د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو نننۍ نیم ساعته مخامنۍ خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي په افغانستان کې باید د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د بشري حقوقو سرغړون کې مجازات شي. نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او په دې اړه د چارواکو او څارونکو له څرګندونو به هم خبر شي. نور موضوعات هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې جنقا الکوزي چمتو کړي.
افغانستان مشانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله مسعود او د دوه نورو وسلوالو طالبانو سپارل وغندل. د شفافیت د څارې ادارې د افغانستان په دولتي او خصوصي ادارو کې موجود فساد د اندېښنې وړ وباله او د امریکا دفاع وزیر وایي عراق د عراقیانو ملک دی او هم دوی باید مشري وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله مسعود په ګډون د دوه نورو وسلوالو طالبانو سپارل وغندل او له حکومت نه د وضاحت غوښتنه وکړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکا دا ډول کارونه د افغانستان له ملي حاکمیت سره په ټکر کې دي.
موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې په ډېر زر شکل او عاجل شکل سره ملت ته، د افغانستان ملي شورا ته، خصوصا مشرانو جرګې ته گزارش وړاندې کړي ترڅو دا ولې خوش شوي دي او څنګه تبادله شوي.
اغلی مسلم یار زیاته کړه چې متحده ایالات په دې کار سره د افغانستان او پاکستان سره دوه مخه چلند کوي. ایساف د یکشنبه په ورځ د ویلامی په خبرولو سره پاکستان ته د دریو پاکستانی وسلوالو د سپارلو خبر ورکړ، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د شفافیت د څار ادارې په دولتي او خصوصي ادارو کې موجوده فساد د اندېښنې وړ وباله. د دې ادارې اجرایي مشر سید اکرام افضلی نن د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وویل حکومت باید د ژمنو په اساس د فساد مخه ونیسي. کمیشنر چې جمهور رئیس او اجرایی مشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړي، زه هیله مند یم چې د فساد د مخنیوي په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه د معافیت فرهنګ باید په افغانستان کې له منځه یوړل شي او له قانون ماتونکو سره باید قانوني چلند وشي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په میدان وردګو ولایت کې د درغلیو له امله د کانکور د یوې ساحې ازموینه لغوه کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤلان وایي د دې ساحې له اړوندو 280 تنو زده کوونکو نه به په مناسب وخت کې په کابل کې بیا ازموینه واخیستل شي. معلومه نه ده چې د میدان وردګو ولایت د کانکور په دې ساحه کې څه ډول درغلی شوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په کانکور کې شفافیت د دوی لومړیتوب ده. تیر کال د لوړو زده کړو وزارت د لوګر ولایت د کانکور ازموینه لغوه کړې وه او د زده کوونکو پارچې په اوبو کې اچول شوې وې چې د دې کار پر وړاندې زده کوونکو اعتراضونه کړي وو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي هر کال د یو لکو په شاوخوا کې ځوانان د بیکارۍ له امله غیر قانوني کډوالۍ، نشه یي توکو او له وسلوالو مخالفانو سره یوځای کېدو ته مخه کوي. د دې وزارت د ځوانانو مرستیال تیمورشاه اسحاقزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د ځوانانو لپاره د کار امکانات برابر کړي. ښاغلی اسحاقزي د سولې د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو ونډه مهمه وبلله. له دې وړاندې ځوانانو هم په بېلابېلو غونډو کې له حکومته غوښتي چې د کار او تحصیل امکانات دی ورته برابر کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالات یوازې په هغه صورت کې په عراق کې د ملاتړ ونډه کې خدمت کولای شي چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې او نورو ګواښونو پر وړاندې مخکښه ونډه ولري. هیګل نن د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې امریکایي او استرالیي عسکرو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید په عراق کې ونډه واخلي، خو دا ونډه باید هر وخت د ملاتړ ونډه وي. د زیاته کړه دا د عراقیانو ملک دی او همدوی باید مشري وکړي. چک هیګل پرون په کویټ کې ویلي و چې د عراق امنیتي ځواکونو نوی تحرک حاصل کړی او یو ولایت په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو تر واک لاندې سیمو باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو عملیات دي. د اوکراین له ختیځ څخه راپورونه وایي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ د یوې ورځې اور بند تر اوسه تر ډېره حده رعایت شوی دی. جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو چې تېره اونۍ ویلي و پوځ به د ډسمبر په 9 ډزې بندې کړي وایي چې تر اوسه اور بند پر ځای دی. پوروشنکو په سنگاپور کې په وینا کې ویل تر اوسه یو ډز هم نه ده شوی او یو عسکر هم نه دی وژل شوی. دا اوربند له روسیې څخه اوکراین ته د طبیعي غاز د جریان له بیرته پیل کېدو سره مصادف دی. مسکو شپږ میاشتې وړاندې د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله اوکراین ته د طبیعي غاز جریان بند کړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ هند ته په رسمي سفر ځي او د دې هېواد په اټومي صنعت کې د برخې اخیستنې د زیاتولو، هند ته د طبیعي مایع غاز د صادرولو او د شانګهای همکارۍ سازمان کې د هند د احتمالي غړیتوب وړاندیزونه به وکړي. پوتین وروسته له هغه چې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ پر سر له اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو سره اړیکې خراب شول، له نورو هیوادونو سره د اړیکو د غښتلي کولو هلې ځلې زیاتې کړي. د پوتین سلاحکار یوری اوشاکوف وایي روسیا او هند پلان لري چې د اټومي همکارۍ په اړه یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د هند ټایمز آف انډیا ورسپانې لیکلي چې روسیا به د هند د 1400 پورې اټومي بټیو په جوړولو سربیره چې تړون یې مخکې لاسلیک شوی نور شپږ یا اته اټومي بټۍ هم جوړې کړي. په هند کې د روسیې سفیر الکساندر کداکین وایي له جمهور رئیس پوتین سره مل هیئت به هند ته د روسیې لخوا د مایع غاز او تیلو د صادراتو په اړه هم خبرې وکړي. د ګرجستان پارلمان هڅه کوي له هېواده بهر جګړو کې د خپلو اتباعو د ګډون مخه ونیسي او دا کار د هغو اندېښنو په اړه کوي چې وایي د دې هېواد د اقلیت مسلمانانو یو شمېر جنګیالي په سوریه کې جنګیږي. د ګرجستان په پارلمان کې د دفاعي او امنیتي کمیټې رئیس عراقي سیسیاشویلی نن خبریالانو ته وویل وکیلان پر هغه لایحه کار کوي چې له مخې به یې په بهر کې د جنګیدونکو اتباعو حساب ورکول سخت کړي. د ګرجستان په پارلمان کې اپوزیسیون ګوند له حکومت نه پټیګه وغوښتل د هغه ادعا په اړه باید څېړنه وکړي چې وایي له ګرجستان نه سوریې ته د جنګیالیو بهیر روان دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
زمون غغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وباوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان حکومت باید د بشري حقوقو سرغړونکو ته سزا ورکړي او هغه ته د معافیت فرهنګ لمینځه یوسي. مشرانو جرګه د امریکایي پوځیانو لخوا اسلام آباد ته د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقص بولي.
حکومت ته غوښتنه کوو چې ملت ته د افغانستان ملي شورا ته مشرانو جرګې ته گزارش وړاندې کړي ترڅو دا ولې خوښ شوي دي او څنګه تبادله شوي.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. له فساد سره د مبارزې د څار ټولنې نن وویل افغان حکومت دی د فساد پر ضد رښتینې مبارزه وکړي، خو حکومت وایي دا کار یې په لومړیتوب کې دی. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوي کال له پیله به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات تهاجمي وي.
زمونږ روحیا یا برنامه نوی کال لپاره دا چې موږ به ډېر تهاجمي مخته ځو، څرنګه چې ټول مسؤلیتونه زمونږ باندې دي.
د خبری مجلې ته تر پای غوښی نور موضوعات به هم واوري. د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د امنیت او د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره باید د بشري حقوقو سرغړونکو ته سزا ورکړل شي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د شپږ شپېتمې کلیزې په دن منځنې په غونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان حکومت باید په هیواد کې د معافیت فرهنګ یعنی مجرمینو ته د معافیت فرهنګ لمینځه یوسي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د بشري حقوقو سرغړونکو ونیسي او سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل د وایس سمیم پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس هم د معافیت فرهنګ په هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې یو لوی ستونزه ده. دغه کمیسیون مشر سیما سمر چې د سه‌شنبه په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د شپږ شپېتمې کلیزې په لمانځغونډه کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د بشري حقوقو د نقض کېدو لامل شوی دی. میرمن سمر د افغانستان حکومت څخه وغوښتل چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د څو کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په خاطر جدي هڅې وکړي. دا وایي د امنیت ټینګښت د حکومت وظیفه ده. په واقعي ډول د بشري حقوقو ارزښتونو او انساني کرامت ته هغه مهال احترام کیږي چې بشري او انساني امنیت موجود وي. زه د وګړي په توګه چې په افغانستان کې ژوند کوم ډاډه اوسم چې زما زوی یا لور نن ښوونځي ته ځي او پرته له دې چې څوک یې وتښتوي، پرته له دې چې په کوم انتحار یا چاودنه کې زخمي یا ووژل شي، بیرته کور ته راځي. میرمن سمر همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل څو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه موارد افغانستان په قوانینو کې ځای او عملي کړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو رعایت، ټولنیزو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی او د تبعیض او اداري فساد سره مبارزه یو حتمی امر دی. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په ښه کېدو دی او دوی هڅه کوي څو د بشري حقوقو ناقضین ونیسي او مجازات یې کړي. د دغه وزارت وایاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د هر اړخیزو هڅو اړتیا ده.
تر هغه ځای چې د نیولو په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو مسؤلیت دی، ډېر داسې موارد شته چې پولیسو مجرمین او مرتکبین نیولي دي. اوس مهال افغان ملي پولیس حاضر او ژمن دي څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د بشري حقوقو مواردو او د بشري حقوقو مسایلو ته پام د افغانستان د پولیسو د روزنې اصلي برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون په خبره په هیواد کې یو شمېر خلک اوس هم بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې قربانیان یې تر ډېره ښځې او ماشومان دي. افغان کارپوهان وایي له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره په لندن کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې تازه ژمنو ته په پام د دې اړتیا شته چې په هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي هڅې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د دسمبر 9 نیټه له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شفافیت د څار د ټولنې اجرایوي مشر نن په کابل کې په دې مناسبت په یو غونډه کې وویل چې د اداري فساد له منځه وړلو لپاره باید نوی افغان حکومت د مافیات فرهنګ له منځه یوسي او د فسادو کسانو دوسیې په جدي ډول وڅېړي. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود هم په دې غونډه کې حاضر وو او ویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي یوازې په شعارونو او ژمنو له فساد سره مبارزه نه کیږي او افغان حکومت باید په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزلی د سه شنبه په ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د معافیت فرهنګ لمنځه یوسي. نوموړي وویل کچېرې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې بنسټیز کارونه ونه کړي، اداري فساد سره مبارزه به یوازې د شعار تر کچې پاتې شي.
یوازې په شعار او تشوشمنو له اداري فساد سره مبارزه نه کیږي. موږ یې لمنیو کوم اقدامات چې نوی حکومت تر لاس لاندې لري دوام پیدا کړي او په دې برخه کې بنیادي او اساسي کارونه وسي. په لومړي قدم کې افغان حکومت باید د معافیت فرهنګ ته نور د پایټکی ورکړي، د فسادو کسانو دوسیې د جدي تعقیب کړي او سزا ورکړي. نن تاسو ګورئ چې د افشاګر په نوم انټرنیټي ویب سایټ هم پرانستل شو او کوم کسان چې له فساد سره مخ کیږي کولای شي چې خپل پیغامونه د ویب پاڼې ته واستوي.
د دسمبر 9 نیټه د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال له فساد سره د مبارزې تر شعار لاندې لمانځل کیږي. په عین حال کې د اصلاحات او ښې حکومتولۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود د غونډې ته د افغان ولسمشر پیغام ولست او ویل چې حکومت له فساد سره مبارزې ته ژمن دی. نوموړي په دې اړه وویل:
در حال حاضر مبارزه و محو فساد اداري
اوس مهال له اداري فساد سره مبارزه نه یوازې د افغانانو د پرمختګ او سرلوړۍ سبب ګرځي، بلکې زموږ نړیوال همکاران هم دا تمه لري له اداري فساد سره باید قاطع مبارزه وشي. زه یو ځل بیا د اداري فساد سره پر مبارزه ټینګار کوم.
له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د شفافیت نړیوال سازمان سکل افغانستان په فساد کې د خطه هیوادونو په سلرمه درجه کې شامل کړ. څېړونکو وایي حکومت ته پکار ده چې د دې دغ د لری کول لپاره وړ او مسلکي کسان په څوکیو وګماري او په نظام کې د حساب ورکونې فرهنګ رامنځته کړي.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي اداري فساد ورته د منلو وړ نه دی او له مفسدو کسانو سره به هرومرو قانوني چلند وشي. د جمهور رئیس وایاند نظیف الله سالارزي له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې له فساد سره مبارزه د افغان حکومت یو مهم لومړیتوب دی او په دې اړه حکومت قوي سیاسي اراده لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکی وی هیڅ اداري فساد نشي زغمله. د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره قوي سیاسي اراده لري او د مفسده کسانو په وړاندې مبارزه ورته لومړیتوبونه څخه ده. ښاغلی سالارزی له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې یعنی د دسمبر د 9 په مناسبت دا خبرې ازادي راډیو ته وکړي.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک ارادي سیاسي
د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره یو قوي سیاسي اراده لري. فساد د افغان حکومت لپاره اصلا د منلو وړ نه دی. هر څوک چې په فساد کې ښکیل وي د قانون لمخې به یو ډیر جدي چلند ورسره وسي.
اخوه له اداري فساد سره د مبارزې اداره وي په کومو ادارو کې چې د نقدو معاملو راکړه ورکړه موجوده وي او عایدات ډیر وي اداري فساد موجود دی، خو دا اداره په وړاندې سخت مبارزه کوي. د دې ادارې رئیس سید حسین فخری په دې اړه داسې وویل:
متاسفانه په ښاروالیو، ګمرکونو، بندرونو او داسې برخو کې دا خبره موجوده ده چې هلته له پیسو سره ډیر سروکار لري یا دولتي عواید هلته کاریږي، اجازه ور باندې کیږي. که په استثنایی مورد کې په دې اړه اسناد او شواهد ترلاسه کړو، زمونږ دریز به جدي وي.
ښاغلی فخری وی له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ هغه څه دی چې قرار قرار اداري فساد لمنځه وړلی شي. ښاغلی فخری د پخواني حکومت د 15 وزیرانو د اداري فساد د دوسیو تعقیب له اداري فساد سره د مبارزې ادارې او افغان حکومت یو کامیابه هڅه بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وی اداري فساد د افغان حکومت لپاره د منلو وړ نه دی او له فسادو کسانو سره به هرومرو قانوني چلند وشي. د جمهور ریاست ویاند نظیف الله سالارزی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې نن له اداري فساد سره د مبارزې ورځ په ټول افغانستان کې یو مهم مناسبت و. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې اداري فساد پکې ډیر زیات دی. په دې فساد کې یو شمیر افغان چارواکي په لاس لرلو تورن شوي دي، خو په ورته وخت کې بهراني هم په فساد کې ښکیل دي. فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې چې احمد شیبر لنډی زوروي د یو بهراني شرکت د فساد له قضیه پرده پورته کړي.
د امریکا حکومت سپریم شرکت 340 میلیونه ډالر جریمه کړ. دغه شرکت په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د خوړو او اوبو د رسولو په برخه کې د ترخلي لپاره جریمه شوی دی. د سپریم شرکت مرکزی دفتر د امستردام په شهر کې دی او څښتن امریکایي میلیاردر سټیفن اورانستن دی. اورانستن جریمه منلې ده او ژمنه یې کړې ده چې دا پیسې به ورکړي. فرانس پرس اژانس د امریکا د عدلي وزارت د اعلامیې په استناد څرګندوي چې د سویس سپریم ګروپ چې د دې شرکت د غذایي خدماتو له برخې سره همکار دی او مرکز یې په دوبۍ کې دی، د 2005 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ د جعلي طرحې له لارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لګښت زیات شودلی دی. د امریکا حکومت وایي چې سپریم شرکت له امریکایي ځواکونو د تشاک د اوبو له درکه 8.5 میلیونه اضافي ډالر اخیستي دي. د راپور له مخې سپریم شرکت یو رئیس ته چې له کاره ایستل شوی وو او بیا یې خبرداری ورکړی وو چې امریکایي پوځیان به خبر کړي چې دوی د بازار تر بیې زیاتې پیسې غوښتي دي، رشوت هم ورکړی دی. سپریم شرکت هم یو اعلامیه خپره کړې ده او په هغې کې یې ویلي دي چې موږ خپل مسؤلیت منو، ډیر پرې خواشین یو او د بیا اعتماد پیدا کېدو لپاره باید ډیر په امانت خپل کارونه مخته یوسو. د امریکا پولیس سرنوالی کې یو مسول جویس برندا وای د امریکا عدلیه وزارت باید په دې برخه کې چې قراردادیان ځواب ووایي خپل هڅو ته دوام ورکړي او هغه کسان چې په درخلي شهرت لري هغوی تعقیب کړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپا په پلازمینا کابل او لویو خرونو کې خبريږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نوي کال لپاره به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات تهاجمي وي. د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د خپل عملیاتو د بدلون خبره کوي چې لدی ورسته به افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په یوازې ځان جګړه پر مخ بیایي، ځکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي وایند وي دوی د اړتیانه ویني چې لدی ورسته به د دې سازمان ځواکونه په افغانستان کې په جګړو کې ښکیل وي. قسیم سولمل له نورو جزئیاتو سره.
د کورنۍ چار وزارت په پام کې لري چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د خپلو فعالیتونو بڼه بدل کړي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی د سه شنبې پر ورځ په خبري غونډه کې ویل چې له دې وروسته به افغان ځواکونه تهاجمي حالت ولري او د کار به سر له نوي کاله عملي کړي.
فعلا وضعیت دا دی چې نږدې شپږ یا پنځه ولایتونه دي چې په هغه کې هنوز هم موږ د مخالفینو سره مخامخ یاست او دغه تعداد سره مخامخ یاست. زمونږ رویه یا برنامه نوی کال د پاره دای چې موږ به ډیر تهاجمي مختزو ترنګ چې ټول مسلیتونه زمونږ باندې دي د دښمن مخه ونیسو او په هر ځای کې به دوی سرکوب.
شغل صدیقی وای سش کال په ټول افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو تلفات 40% زیات و. خو نوموړي زیاته کړې چې په مجموع کې د حکومت مخالفین په دې بریالي نسول چې یو شمېر سیمې په خپل ولکه کې راولي. د کورونی چار وزارت په داسې حال کې د خپل فعالیتونو د بدلون خبره کوي چې شاوخوا درې اونۍ وروسته ناتو په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته رسوي او د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیلوي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي ویاند کریستوفر چمبرز د سه شنبې پر ورځ خبرې اعلان وویل چې دغه سازمان نوی ماموریت په د افغان ځواکونو پر تجهیز ملاتړ او روزنې متمرکز وي. خو نوموړي زیاته کړه له دې وروسته دا اړتیا نشته چې د ناتو ځواکونه به په جګړیزو عملیاتو کې برخه واخلي.
From NATO's perspective,
د ناتو راتلونکي ماموریت به په افغانستان کې غیر محارب وي. موږ په نظر کې نه لرو او د اړتیا هم نه وینو چې ناتو به بیا په افغانستان کې په جګړه کې ښکیلوي.
له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وه چې د اړتیا په صورت کې به د عملیاتو پر مهال له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وسي. د کارپوهانو په باور دا چې افغان امنیتي ځواکونه به له دې وروسته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یوازې جګړه پر مخ بیایي، نو دا مهمه ده چې د ناتو لخوا ورته لازم تجهیزات ورکړل سي. د ناتو غړي هیوادونو د بروکسل په وروستۍ غونډه کې د اوږدې مودې لپاره د افغان ځواکونو د تمویل ژمنه وکړه. خدای ونه ویل چې آیا افغان ځواکونو ته به د همدې سازمان په معیار تجهیزات هم ورکړي او که څنګه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د ایساف د ګډ قومندانې د ماموریت پای ته رسیدل په دې معنا دی چې د افغان ځواکونو وړتیا لوړه شوې. جان اف کیمبل نن د ایساف د ګډ قومندانې د ماموریت د پای ته رسیدو او د ایساف عمومي قومندانې ته د دې ماموریت د سپارلو په مراسمو کې څرګنده کړې چې د افغانستان د ثبات لپاره د دوی ژمنې پر ځای دي. د موضوع تفصیل لکابله د ازادي رادیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کې ووري.
په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه وایي چې د ایساف د ګډ قومندانۍ ماموریت زکه پای ته ورسوه چې افغان امنیتي ځواکونه د سکل پتراس کې خې عملیات رهبری کړی دي. د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د دوشنبه په ورځ د ایساف د ګډ قومندانۍ د ماموریت د پای ته رسیدو او د ایساف عمومي قومندانۍ ته د دې ماموریت د سپارلو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې لدی وروسته به د دوی تمرکز د افغان ځواکونو په پیاوړتیا او روزنیوي. د جان کیمبل دا خبرې د ایساف ویان جستن هارډلی ازادي رادیو ته داسې بیان کړې:
دا یو تاریخي انتقال دی. دا د هغه پرمختګ سرګندوی کوي چې زموږ ائتلاف له خپل افغان ملګرو سره کړی دی. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي، موږ خپل هڅې له جګړیز ماموریت نه د افغان ځواکونو ملاتړ ته را اړوو. موږ پر داسې پروسې تمرکز کوو چې په افغانستان کې دایمي ثبات یقیني کړو.
آی جی سی یا د ایساف ګډې قومندانۍ په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ او د دوشنبه په ورځ په کابل کې خپل بیرغ بیرته راښکته کړ. د دې قومندانۍ عمده مسولیت دا و چې د پوځي عملیاتو پر مهال افغان او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه کار وکړي څو عملیات هدفمن او ګټور وي. دوی په دې ماموریت کې له عامو خلکو هم د منځګړي په توګه ګټه اخیسته تر څو وکولی شي د عملیاتو پر مهال د حکومت وسلوال مخالفین وځپي. اوس د دې قومندانۍ مسؤلیت د ایساف عمومي قومندانۍ ته سپارل شوی او د رواني میلادي میاشتې په پای کې به نړیوال ځواکونه جګړیز ماموریت او د افغانستان امنیت افغان ځواکونو ته سپاري.
خبري مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه پاکستان ته د لطیف الله مسعود په ګډون د دریو طالب مشرانو سپارل غندي او په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کوي. ځینو سناتورانو د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د امریکا د حکومت دا کار د افغانستان د ملي حاکمیت نقص وباله. امریکایي پوځیانو د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د پاکستانی طالبانو درې مشران د پاکستان او امریکا په مشوره اسلام آباد ته سپارلې دي. د سفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو د سې شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکایي پوځیانو دا کار د قانون خلاف او د افغانستان د ملي واکمنۍ تر پښو لاندې کول دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د امریکایي پوځیانو د دغه کار په غندلو سره وویل چې افغان حکومت باید کتبن ملي شورا او خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
واکن دا صراحت د افغانستان د اساسي قانون سره په خلاف کیده او مونږ یې غندو د غندلو ترڅنګ د حکومت ته غوښتنه کوو چې په ډیر زر شکل او عاجل شکل سره ملت ته د افغانستان ملي شورا ته خصوصا مشرانو جرګې ته گزارش وړاندې کړي ترڅو دا ولې خوشی شوی دی او څنګه تبادله شوی یا ولې یو ته سپارل شوی. خو زه صرف همدومره وایم ستاسو په نمایندګۍ چې ترڅو چې حکومت مونږ ته رسما موس بدرنشه مکتوب ولیږي احوال نه راکړي مونږ تاسو به همدغه موقف چې پراګنده ونیول شو په همدې کفایت کوو بیا
امریکایي پوځیانو د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستانی طالبانو درې مشران د پاکستان او امریکا د حکومتونو په مشورې پاکستان ته سپارلې دي. په اعلامیه کې که څه هم د دغو طالب مشرانو هویت نه دی افشا شوی خو ویل شوی چې دا کسان په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په یوه زندان کې بندیان وو. له دې یو ورځ وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دا د افغان ځواکونو په روحیه بده اغېز کوي. د جمهور رئیس غني ویاند نظیف الله سالارزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پاکستان ته د بندیانو د ورسپارلو په مسأله کې نه و ښکېل. ښاغلي سالارزي دا هم ویلي چې پاکستان ته درې سپارل شوي طالب مشران د افغان حکومت په کنټرول کې نه وو. په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د امریکا دا کار په څرګند ډول ښکاره کوي چې له افغانستان او پاکستان سره دوه ګونی چلند کوي. افغان سناتور علی اکبر جمشیدی په دې اړه داسې وویل:
ما فکر میکنم کې یک برخورد دوګانه است.
زما په نظر دا یو دوګونی چلند دی، د امنیتی تړون په خلاف کار دی او همدارس افغان حکومت باید په دې اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي چې څنګه یې د پاکستانی طالبانو یو مشر په افغانستان کې نیولی او بیا یې امریکایانو ته تسلیم کړی او هغوی هم اوس بیرته پاکستان ته وسپاره.
د ریپورټونو له مخې د پاکستانی طالبانو یو لوړ رتبه مشر لطیف الله مسعود د تیر کال په اقرب کې په لوګر ولایت کې نیول شوی و. پروستې درې کلونو کې د افغاني طالبانو څو مشران هم د پاکستان له زندانونو خوش شول خو هیڅ یو رسمن افغان حکومت ته نه دی سپارل شوی او د اوسېدو ځای هم نه دی څرګند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. ابراهیم نیازی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، دغه غوښتنه ده چې امریکا چې پاکستان ته طالبان د طالبانو مشران سپارلی نو ولسمشر اشرف غنی ولې څه نه ورته وایي او چوپه خوله ناست دی. یو بل اوریدونکی رحمت جلالزی له هلمند څخه لیکلی چې بندیان باید د افغان حکومت او پاکستان د حکومت لخوا یو بل سره تبادله شي او امریکا په دې کار سره د افغان حکومت سپکاوی کوي. او ولی جان احمدی د غزنی ولایت له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی چې ولسمشر اشرف غنی باید زیات طالب بندیان له بنده خوشی کړي او د بندیانو دوسیه باید وڅېړي. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس هم ورستۍ موضوع د خبرونې د امریکا د پوځ یو جګپوړي مقام ویلي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ژمنه کړې چې عراق ته به نور یو نیم زر سرتیری استوي. نوی امریکایي ځواکونه به د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیدونکو عراقي سرتیرو او کورد ملیشو ته پوځي روزنه ورکوي. رضوان مراد په دې اړه د آزادۍ رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې همغږي کوونکي وایي د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف عراق ته نور یو نیم زر عسکر استوي. جنرال جیمس اتری ویل د یو نیم زر سرتیري د هغو درې زرو سل امریکایي عسکرو سربیره دي چې واشنگټن د عراقي ځواکونو او کورد ملیشو د روزلو لپاره ځانګړي کړي دي. جنرال تیری ویل د اسلامي دولت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نیم زر نورو عسکرو د استولو پریکړه د نړیوال ائتلاف په وروستۍ غونډه کې شوې ده. امریکایي مقامات وایي په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د مبارزې لپاره دا مهال شپېته هیوادونه په خپلو کې همکاري کوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له تیرې اګست میاشت را په دې خوا په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر اهدافو شاوخوا 1200 هوایي بریدونه کړي دي. جنرال تیری زیاته کړ چې د اسلامي دولت په نامه ډله په دفاعي حالت کې ده او د محدودو بریدونو په کولو سره هڅه کوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمې په خپل واک کې وساتي. دا نوموړي په وینا عراقي ځواکونه ورځ تر بلې د پیاوړتیا او پرمختګ په حالت کې دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دوشنبه په ورځ په کویت کې ویل چې نړیوال ائتلاف د عراق امنیتي ځواکونو ته دا زمینه برابره کړه چې د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د خپل هیواد ځینې سیمې بیرته ونیسي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې مخمنې خبري مجله پای ته ورسیدو، خو زمونږ یو بل نیم ساعته خبري مجله هم پاتې ده. زمونږ د نن ورځې د خبرونو تر پایه چې زرغونه منګل پکې ستاسو کوربنه ده.